کابل کې په افغانستان کې او به شپک بجې شو د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. د بریتانیا پاوز وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له امله اووه ملکي وګړي وژل شوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډېر ده، هلته امریکایان خلک تشویقي دي ته راسي.
طالبان خپل لوري ته د افغان سیاستوالو د جلبولو د هڅو په ترڅ کې ګل آغا شیرزي ته د بل دوزر هغه لقب چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ورکړی و تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم، دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو.
دغه راز د یو شمېر اورېدونکو نظرونه به هم واوري چې له طالبانو څه غوښتنې لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په ښه طریقه خدمت وکړي.
مخیله دې چې د راپورونو سلسله را واخلو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په وای دغه په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. د انکاس تلویزیون چارواکي وایي بیګا طالبان د دغه شبکې د مشر انجینر زلمی کورتن نوتلی او دغه وسلې او موټرې ترې بیولې دي او په اسرائیل کې نن بیا جنگ شوه. پورا خبرونه سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پاڼه کې ویل شوي بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او د نورو خلکو د ایستلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوي بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس د بریتانیا د پاوز د بیان په حواله لیکلي د طالبانو هوایي ډزو خلک تیښته ته اړ کړل او په ګډوډیو کې دا وو کسه وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته خلک له دې هیواد د تیښتې په لټه کې دي او د کابل په نړیوال هوایي ډګر ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنیدو په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته پر رسیدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بس څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستانه خپل اتباو یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیان ارنیدام باغچی نن په خپل ټویټر لیکلی چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان چې له کابله ډیلی ته انتقال شول. د انکاس تلویزیون یو چارواکي چې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه ادعا وکړه چې تېره شپه یو شمېر طالبان چې ځانونه د افغاني شبکې غړي بلل د دې تلویزیون د مشر انجینر زلمی کور ته ننوتل او درې میله وسله او څو موټرې ترې بوتلل. د سرچینې په وینا امنیتي ځواکونو انجینر زلمی او ورور یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو کورونو ته ننوتل او د هغوی موټر او سامان اخیستل د خبره د اسلامي امارت د پالیسۍ خلاف دي او باید په کلکه یې مخنیوی وشي. د ښاغلي شاهین په وینا طالب چارواکي کې دی پیښو تعقیب کوي. عزیز الله فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست ټاکل شوی. کرکټ بورډ نن په یو بیان کې دا خبر ورکړه. د بورډ ویان فرید هوتک هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ بورډ عمومي ریاست ته سرپرست رئیس ښاغلی عزیز الله فضلی معرفي شو. دا ویل چې له دې وړاندې هم عزیز الله فضلی په دغه دنده باندې کار کړی و.
د فضلی د ټاکل کېدو په اعلان باندې زرګونو کسانو خبرګون ښودلی. ګڼو یې هرکلی کړی چې دی به په بورډ کې په اصطلاح ډلبازۍ ختموي او ځینو نورو بیا په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم ماتو پړه د ده په مدیریت باندې اچولې ده. او د اسرایلو پوځ وایي د اسرایلو جنگي الوتکو د شنبې په ماښام د غزې په تړانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یکشنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرایلی سرتیری او یو څلوېښت فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. دا نښتې د حماس او نورو ملیشو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شوو لارینو په مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرایلو پولې ته نږدې لاریون کړی. د اسرایل پوځ ادعا کوي چې له مظاهرهچانو نه ځینو غوښتل د دوی خواته ور واوړي او ځینو یې بیا اسرائیلی ځواکونو چاودیدونکي توکي ورغورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په حالت ښه نه وو یو دیارلس کلن هلک دی چې په سر په ډزو لګېدلی. د اسرائیلو پوځ وایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس په روغتون کې دی. د اسرائیلو جنگ په بخنې سره د اسرائیلو جنګي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 21. هرات کې اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 26. کندهار کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 22. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 23 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، د برېټانیا پوځ وایي د کابل په هوایي نړیوال ډګر کې د ګډوډۍ له امله و ملکي وګړي وژل شوي دي. بلخوا طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل هوایي ډګر خوندي دی او د امریکایانو او د هغوی د همکارانو د ایستلو پروسه به له دې هم چټکه کړي. نور په دې رپورټ کې
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکي کسانو وشل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د برېټانیا پوز له قول لیکلي چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وشل شوې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایي ډګر ته د عیش ډول خطر بل ګواښته. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایي ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر دننه حالت سم دی خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب په سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. خاغلی ټایلر ویل د جولای میاشتې له پیل څخه تر دا مهال 2000 کسان چې یوازې 1000 د اگست میاشتې تر 14 نیټې پورې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه وستل شوې دي. هغه دغه شان ویل د هوایي ډګر د بهر مسولیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه وستی دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته وویل چې د هوایي ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون اته ازدحام ډیر دولت امریکایان خلک تشویقی دی ته زرا سي دغه ټول شان زربایسي ستونزه لام حل نسی او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خوا راځي د دغو لپاره زمینه شته. دا ستونزې عامل امریکایان دي او
د
حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیری خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولی هوایي ډګر ته دننه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د تلو پلان نه لري، خو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې به د افغانستان څلورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. تر دې مخکې پرون ګڼو رسنیو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر خپور کړی و. په عین حال کې په کوردنن د سیاسي تشدد د کېدو لپاره د سلام مشورو لړۍ روانه ده. د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو لوړپوړی پلاوی هم په کابل کې دی. نور په دې رپورټ کې
که څه هم ډیرو رسنیو نن د یک شنبه په ورځ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر خبر خپور کړی و، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ولیکل کابل ته د شاه محمود قریشي د سفر په اړه خبر شوی خبرونه به بنسټ دي او اوس مهال د دې سفر په اړه هیڅ پلان نشته. خدا وزارت د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره د سیمې څلور هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته د ښاغلي قریشي سفر تاییدوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر به روانه اگست میاشتې په 15 نیټه پیل شي. پاکستان داسې مهال د راتلونکي سیاسي نظام د جوړېدو په برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکوي چې تېره اونۍ د هېواد ته تللیو یو شمېر ګوندي او سیاسي افغان مشرانو ته هم د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو مشوره ورکړې وه. هغه حکومت چې لانه دی تشکیل شوی خو د جوړېدو په اړه یې بحثونه روان دي. د دې ډول حکومت د جوړېدو لپاره د طالبانو سیاسي مرستیال عبدالغنی برادر هم کابل کې دی، خو د هغه د کتنو په اړه رسمي خبر نشته. مګر له ده سره راغلو نور طالب مشرانو او یو پلاوی چې مشري مولوي شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې کتنه کې د هېواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت په تامین، د ټولګډونه یا ټول شمول سیاسي پروسې، د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي کټورې خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته ویلي افغانستان راتلونکی حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه له پامه ونه غورځوي. یان سټولټنبرګ له خپلو ملګرو او امریکا وخت چې د افغانستان نوی حکومت وروسته له هغه په رسمیت وپیژني چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشې سره مخ دی او بد وضعیت د دې هېواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
تر ازه پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیر ورځ د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان هم پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ویناوې د چې وای په نوي حکومت کې د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. فون در لان د غرض له افغانستان سره په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله. ویویل 1 میلیارد مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیایي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې دي. هغه په وینا د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو تر څنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی. دغه راست په کوردننه هم له طالبانو وغوښتل کېږي چې ژر تر ژره دې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. د کونړ اوسیدونکو هم له طالب چارواکو ورته غوښتنه کړې ده. دوی دغه راز له افغان سیاسونو او ولسونو هم غوښتي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکو ویل جنگونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بل بنا په هیواد کې پردې جنگ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو روح الله غروال
د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپل هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دوی په ګروهي ډول باندې په خپله ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی
زما د افغانستان ولس او سیاسیون څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کولو لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره دې هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنګ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زنډ او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد یې په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بېلابېلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
ل طالبانو د سیاستوالو د ملاتړ د جلبولو په دوام ګل آغا شیزدي هم له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د مخکښ غړي خلیل الرحمن حقانی او ځینو نورو په هڅو شیزدي د طالبانو ملاتړ کړی چې ورسره دته د طالبانو لخوا بیا د هغه پخوانی لقب چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې ورکړل شوی و د بلډوزر لقب ورکړل شو. له طالبانو مخکې د ولسمشر اشرف غني ورور حشمت غني احمدزي هم د طالبانو ملاتړ کړی و. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته د دې ډلې ځینو مشرانو هڅې روانې کړي چې د افغان سیاستوالو ملاتړ جلب کړي. د طالبانو مشران په تیره بیا خلیل الرحمن حقانی دا وروستۍ څو ورځې د ځینو افغان سیاستوالو کورونو ته ورغلی او له هغوی د طالبانو لپاره بیعت اخیسته. تازه یکشنبه خلیل الرحمن حقانی او د طالبانو یو شمېر مشران د ګل آغا شیرزي کور ته ورغلي وو. ګل آغا شیرزي د افغانستان په کابینه کې لږ تر لږه دوه دورې وزیر پاتې شوی، وروستی وزارت یې د سرحدونو او قبایلو چارو و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزیر څو کاله د ننګرهار والی هم پاتې شوی. د ښار جوړونې وزارت دوره یې تر ټولو مشهوره ده، ځکه ده پکې د رغنیزو چارو لپاره د خپلو هڅو په خاطر د بلدوزر لقب وګاټه. طالبانو هم په هغو مراسمو کې چې له شیرزي یې بیعت اخیسته هغه ته دا لقب ورکړ، خو لږ متفاوته.
جناب شیرزي صاحب انشاءالله د اسلامي عمارت سره پر شریعت باندې بیعت دي.
تکبیر.
جناب شیرزي صاحب اعلان کړی و د افغانستان بلدوزر.
شیرزای په حکومتي چارو سربیره په قومي جرګو او د سولې په فعالیتونو کې هم لیدل شوی. د طالبانو هڅې یوازې په شیرزي نه دي متمرکزې، تر دې مخکې ځینې نور سیاستوال هم د ځان پلوي کړي. له هغې ډلې یو بله قضیه چې د ټولو پام یې وراړولی له طالبانو سره د افغان ولسمشر اشرف غني د ورور حشمت غني احمدزي بیعت ده. په خواله رسنیو ډېره لاس پلاس شوي ویډیو ښکاري چې خلیل الرحمن حقانی او ځینې نور طالب مشران له حشمت غني سره ولاړ دي او د الله اکبر په نارو اعلان کوي چې هغه له طالبانو بیعت وکړ. په ویډیو کې یو طالب مشر د حشمت غني تندی ښکلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې یو اونۍ مخکې په کابل د طالبانو تر ولکې وروسته متحد عرب اماراتو ته ولاړ، څو واره په ډاګه کړې وه چې له خپل ورور سره اړیکې نه لري او په اصطلاح آخ کړی دی. حشمت غني له طالبانو تر ملاتړ وروسته له یو پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په اردو مرکه وکړه او د خپل ملاتړ دلیل یې دا ووایه.
حمایت تو سترونګ ورډ ہوگا مگر میں نے جو کیا ہے میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے.
حمایت خوبه
قوي کلمه وي مګر څه چې ما کړی هغه مې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کړی نه یوازې مې د خپل هیواد لپاره بلکې د طالبان جوړښت چې ما ولید دوی دلته امنیت راوستلی شي
حشمت غنی کابل ته د طالبانو د راتلو په لومړنیو ورځو کې بیا په خپل ټوټر شکایت کړی و چې طالب وسلوالو یې له کوره یو پیک اپ موټر په زور بوته طالبانو بیا ویلي چې د دوی وسلوال حق نه لري د خلکو کورونو ته ورشي او ګاډي ترې بوزي د سیاستوالو د جلب او جذب په دې پروسه کې د طالبانو مخکښ غړی خلیل الرحمن حقانی په دې هڅه کې دی چې د خپلو وسلوالو یو نوی او معتدله څیره وښيي هغه وړم ورځ په یوه غونډه کې احمد شاه مسعود ته چې کلونه یې د طالبانو په وړاندې جګړه وکړه شهید او اتل ووایي او ویې ویل چې زوی یې احمد مسعود له طالبانو سره بیعت وکړ
د شهید مسعود اتل قهرمان کماندان زای من احمد مسعود سره د ټول کابینې بیعت
وکړم دا خبری احمد مسعود ته نږدې کسانو تکذیب کړي او وی ویل چې خبری روانې دي خو احمد له طالبانو سره بیعت نه دی کړی احمد مسعود په پنچیرو کې د یو شمیر نورو طالب ضد څیرو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او نورو په ملتیا د مقاومت جبهه جوړه کړې ده هغه څه چې د خلیل الرحمن حقانی په تړاو د ګڼو لویدیځو رسنیو پام هم وراړولی په ټولو مجلسونو کې د یو امریکایي ټوپک ګرځول دي نیویارک ټایمز لیکلي خلیل حقانی له M4 امریکایي ټوپک سره په غونډو کې برخه اخلي پخوا له رسنیو د خلیل حقانی او ګلبدین حکمتیار یو ګډ انځور هم د ګڼو پام وراړولی چې خلیل حقانی ټوپک سره ناست دی د دې ناستې عکسونه او جزئیات رسنیو او هم پخپله د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار خبره کړي خلیل حقانی د حقانی شبکې او طالبانو یو مخکښ غړی دی چې د نیویارک ټایمز په خبره د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د تراګرو او تعقیب وړ کسانو په لیست کې دی د دوراره سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر دی چې د امریکا په تر ټولو خطرناکه تعقیب وړ تراګرو کې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې دای پرې نیول کېدای شي د $500 میلیون باونټي یا انعام ټاکلی حقانی شبکه چې په 1900 کلونو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ جوړه شوه له القاعده او نورو ترهګرو شبکو سره په ګډه همکاري او په افغانستان کې په مرګونو بریدونو تورنه ده د راپورونو له مخې 2001 کال د شبکې له تورې بوړې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د تیښتې لپاره زمینه برابر کړه او د دې باعث شو چې د امریکا جګړه سخته او کلونو ته وغځیږي نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې د خلیل حقانی غونډو ته ګڼ کسان ورځي او د هغه او طالبانو د ملاتړ شعارونه ورکوي مګر معلومه نه ده چې دا کار لزړه کوي یا د ځان د ساتنې لپاره د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې دا ټولو ته جوته ده چې یو شمیر خلک د واکمنانو په ملاتړ ځکه شعار ورکوي چې ځانونه خوندي وساتي
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5
د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې ستاسو پیغامونه د خبرونه په ورسته برخه کې د تخبرو خو له هغه مخکې د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي نور په دې رپورت کې
یو شمیر ملکی مامورین وای چې دوی له 100 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دوی له ډلې یوه هم تخمینه ده
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم دا 3 میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي
میرمن تخمینه چې شپږ بچې لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور یوازنې نفقې برابرون کې ده د دولت دغه مامورین وسلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي روهینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکونکې ده د حمله ورته ستونزې شکایت لري
زمون خوښتنه ده چې زمون ماشونه باید راکړل شي مخبل د 2 میاشتو ماس نه دی اخیستی هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته نوی ډیجیټل سیستم جوړیږي اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زمون حقوق باید مراعات شي
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره
یو کمیسیون ټاکل شوی چې دا کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي، او پر مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکی مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به د پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو پر راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمېنې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن بیا د افغانستان د وضعیت په اړه ملت وینا وکړي. کله چې ان طالبان پر کابل واکمن شو، جو بایدن تیره اونۍ په خپله لومړنۍ وینا کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه او ملامتي یې د افغانستان پر سیاسي مشرانو واچوله چې د ده په وینا د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړه او تسلیم شو. بایدن وویل د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هېواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ چې امریکا پې ډېره پانګونه کړې وه او باید جګړه یې مخته وړې وای، جګړه مخته یو نوړنو دوی نشوي کولای چې د افغان ځواکونو لپاره جګړه مخته یوسي. نن بایدن بیا هم وینا کوي. د ازادي رادیو په سهارنیو خبرونو کې به د نوموړي د دې وینا له جزئیاتو خبر شي، خو اوس باید یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د طالبانو څخه څه غوښتنې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ز عبدالحکیم د زابل ولایت تر شهر صفا ولسوالی څخه خبره کوم. د طالبانو پر اتلو سره زموږ په ولسوالی زموږ په ولایت کې ډېر آرامي راغلې ده. موږ ډېر د آرامي احساس کوو او ټول افغانان د آرامي احساس کوي. والسلام.
السلام علیکم. زه احمد ظاهر یم، په پکتیکا نغږیږم. د طالبانو باره کې تنظیم د پکتیکا په شپخانه کې طالبان نغله باز هدایت دې وکړه او خلکو ته وویل چې تاسو په شپخانی پرسونل ته چې ګیری پرې دی.
سلامونه سره ماشي رحمان د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. وړاندې چې طالبان مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت په ټینګولو کې کوشش وکړي.
کومه د سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت د شو حکومت ته خدای دې برقرار ساتي همیشه دیر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بل السلام علیکم. شردل خان شردلی د نمرحار ولایت خبرې کوم. موږ غواړو چې د امارا کورونا د افغانستان ولسم په خپله طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوخه مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجمو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند ولا تاسو دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چمیه نو خصوصا بارتونه چې کواله نو موږ هم وځلې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دی با چې خپل مشر وته کې خصوصا د کچوستو ولکې د دې بارښت کې او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور به چې نور بری جمعیت د منونه وې او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدا پرې فورما کوکې د کوم خصوصا افغانانو د جګړې سره ستړي شوی.
السلام علیکم ورحمت الله. د نګرهار ولایت خیم زموږ طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید خلاص کی، هټای باید ډیر خلاص کی، دلته راځیان باندې باید دې هم درو خړل کی، بلدا چې باید سورخم ګډ غم خړل کی، موږ څنګه ورته عادي شي او ګاډي په رتګ راته وکړي ځکه دلته د خوراکي توکو په ډیر خړې دودا او دا رنجر ته هر څوک او هر کس ناس کی ورور دا غي معلوم نه وي باید دې مخنیو شي. طالب مشران په کې توګه وختنه لرو چې دې نیوې وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم، خو بل خبری مجله زما همکار ستار فروغ مختار.